द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
درنو اردن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا زمو جای جوادم هلمړې پامکړې د دې صد مهمو خبرونو سره ټکو ده د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علی کمشنری خبرداري ورکړې چې د ژمي د موسم پر رسیدو سره په افغانستان کې ملګینو نه کسان د لوګې د بحران سره مخ دي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او د بخاري نړیوالې ادارې په سیالکوټ کې د مذهب د سپکاوي په تور د سریلانکا د وګړي په تشدد سره د وژنې غندنه کړې او درسنۍ له څارې د وای په پاکستان کې ژورنالستان له ګواښونو تاوتریخوالي بې درکۍ او وژنې سره مخ دي اوس هم بشپړ خبرونه اوري کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر خبرداري ورکړې چې د ژمي د موسم پر رسیدو سره په افغانستان کې میلیونونه کسان د لوږې د بحران سره مخ دي د غیداري ویلي چې په افغانستان کې جګړو او نامنیو شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان مجبوره کړي چې خپلې مینې پرېږدي او نورو سیمو ته کډه شي او د ژمي لپاره هم تیاری نه لري په افغانستان کې د تودوخې درجه د 60 ګریډ له 0 درجې څخه په ښکته کېدو ده او تمه ده چې تر منفي 15 درجو د سانتي ګریډ پورې هم ټیټه شي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری ویان بابر بلوچ ویلي په افغانستان کې بشري ناورین ورځ تر بلې شدت پیدا کوي په دې هیواد کې لوږه په بې ساري توګه ډېره شوې تقریبا 3.5 میلیونه کسان چې د دې هیواد 55% کې وګړي کېږي د لوږې سره مخ دي او د دې ډلې څخه 9 میلیونه یې د قحطۍ د خطر سره مخ دي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی او د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په سیالکوټ کې د مذهب د سپکاوي په تور د سریلانکا د وګړي په تشدد سره د وژنې غندنه کړې او غوښتنه کړې چې د دې پیښې د سمدستي او بې پلوه پلټنې وشي او د پیښې کې ښکیل کسان د قانون منګولو ته وسپارل شي امنیسټي انټرنیشنل ویلي اوس وخت دی چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره مالي ګامونه پورته کړي د پاکستان په سیالکوټ کې د جمعې په ورځ یو سریلانکایي کس هغه مهال د سامان آلاتو یې وی کمپنۍ کې د نورو کارکونکو لخوا په رحمۍ سره وبجل شو او بیا یې مړې سړک ته ترکاګلو وروسته وسوځول شو چې د اسلام د پیغمبر په سپکاوي تورن شوی و پولیسو وژل شوی سریلانکایي پرنتا کومارا یاد کړی او د هغه یو همکار ویلی چې کومارا د کمپنۍ له دیوالونو څخه له مشورې او اجازې پرته د پیغمبر نوم لري کړی و له پاکستان څخه یو بل خبر کې راغلی چې د رسنیو د څارې ادارې وایي په پاکستان کې خبریالان د ګواښونو تاوتریخوالي بې درکه کېدو او وژل کېدو له ګواښ سره مخ دي دغې ادارې وایي په پاکستان کې میډیا د فشار او بندیزونو ښکار ده او خبریالان او مینسټریم میډیا د یو منظم سنسرشپ لاندې کار کوي درنورډن کو دا وایس اف امریکا دی ودا پنړېوالو خبرونه کې باور چي د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمی پاورز ژورنالستانو ته وویل د یو شمېر پروګرامونو باندې کار کوي چې لمخې به روس ته ډیره سخت شي چې د یوکرين پولیس سره حالات خراب کړي ماسکاو دا غلطه د اونې ورهیسی سرتیری او وسلې زیاتوي د یوکرين ختیځ پولیس سره دروانو فشارونو د اندېخنې زیاتې کړي چې ماسکاو خای پلان ولري چې په خپل غونډي یوکرين باندې يرغل وکړي روس د ناتو د بهرنی چارو د وزیرانو دروانه ونې په غونډه کې هم مهم ټکي وو په کومه کې چې د ناتو منشیان سلتنبرګ خبرداري ورکړ چې د روسي له خوا د حالاتو هر ډول خرابواله به لوی بیا ولري د یوکرين د دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف وویل روسي تر اوسه پورې د یوکرين پولیس سره تر 4 نوي زرو زیات سرتیري راټول کړي دي او وایي روسیا ښایي د جنوري په پای کې سترو پوځي عملیاتو ته تیاری نیسي امریکایي چارواکي په ایران باندې فشارونه زیاتوي تر څو د دغه هیواد د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره د 2015 کال شوی اټومي تړون بیا پر ځای کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د زیارت پنځشنبه په ورځ له سویډن څخه د روانېدو پر وخت ژورنالستانو ته وویل موږ به ډېر ژر پوښو په راتلونکو یو دوه ورځو کې چې آیا ایران په ویانا کې د نړۍ له طاقتونو سره خبرو کې جدي دی او که نه ځینې څېړونکي وایي چې ایران ښایي دغه فشار د مذاکراتو په تکتیکونو باندې یو څه کم کړي او هغه داسې چې هڅه وکړي خبرې اوږدې شي د 2015 کال د تړون له مخې ایران ژمنه کړې وه چې دوی به د نړیوالو د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې هغه فعالیتونه ودروي چې کولای شي وسلې جوړې کړي تهران دا ردوي چې د اټومي وسلو جوړولو کوښښ کوي او د کورونا اومیکران ډول چې د دې ونی په سر کې په امریکا کې ښکار شوې اوس لکتر لګه د امریکا په پنځو ایالتونو کې مندل شوې ولدي ښکار چې دغه انډول څومره پاسانی او چټکی سره خبرېږي. په کالیفورنیا کې په لومړي ځل د اومیکران له ښکار کېدو یو ورځ وروسته په نیویارک کې لکتر لګه 15 کسان پرې اخته شوي وو. د دې ترڅنګ په مینیسوټا، کولوراډو او هوای ایالتونو کې هم یو شمېر خلک پرې اخته شوي دي. د کورونا اومیکران ډول چې په لومړي ځل په جنوبي افریقا کې منتقل شوی اوس د نړۍ تر څلور ویشتو زیاتو هیوادونو کې پرې خلک اخته شوي دي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل دا وایس اف امریکا ډیوا ده. اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري خبرداري ورکړې چې د ژمي د موسم پر رسیدو سره په افغانستان کې میلیونونه کسان د لوږې د بحران سره مخ دي. د غیداري ویلي چې په افغانستان کې جګړو او نامنۍ او شاوخوا 3.5 میلیون افغانان مجبور کړي چې خپل مینې پرېږدي او نورو سیمو ته کډه شي او د ژمي لپاره هم تیاری نه لري. په افغانستان کې تودوخې درجه د سانتي ګریډ له 0 درجې څخه په ښکته کېدو ده او تمه ده چې تر منفي 15 درجو د سانتي ګریډ پورې هم ټیټه شي. نورحال د کلسوم کاکړ پرپور کې اوري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ترجمان بابر بلوچ په جنیوا کې خبريالانو سره د خبرو په محل وویل چې هغه افغان کډوال چې به کور سوي دي او د ژمي په موسم کې د محفوظه پنا ځایونه نلري او نه تودي جامې او خشاک لري. هغه وویل په کورسوي کورنۍ مناسب خوراک، دوایانی او نور د بنیادی ضرورت شیان هم نلري. بابر بلوچ زیاته کړه چې افغانستان کې بشري بحران هر ورځ خرابيږي او د خوراک کمی به ساري کچته رسیدلې ده. هغه وویل 30 میلیونه خلک چې د افغانستان د نیمایي آبادی څخه زیاته شمیره ده، په سنگینه کچه د لوږی او نږدې 9 میلیونه خلک د قحط خطر سره مخامخ دي. بابر بلوچ زیاته کړه افغانستان ته د وروستي سفر په مهال د خلکو د بې وزلتیا او نا امیدي حالات ولیدل چې د انسان زړه ماتوي. هغه وویل داسې میرمنې ولیدې چې خپل سر یوازې د بچو پالنه کوي خو نه سرپنا لرله او نه د بچو د لپاره خوراک وو. هغه وویل داسې سپینجوري هم لیدلې چې په خپل سر د یتیمانو لمسیانو پالنه کوي ځکه چې په کورنۍ کې نور څوک نسته. بابر بلوچ ویلی چې د افغانستان د سفر په هماله د یو میرمن سره لیدلی چې خاوند په جنگ کې مړ شوی دی او د خپل درو ماشومان او مور او پلار کفالت ورپغاړه شوی دی. هغه زیاته کړه کورنۍ د ملاتړ لپاره د دغه میرمن 12 کلنه زوی او 10 کلنه لور هم کار روزګار کوي. د یونیسیار ترجمان په ماشومانو کې د خوراک د سخت کمی ذکر هم وکړو او ویل د خوراک د کمی سره مخامخ د 2 میلیونو ماشومانو حال د تشویش وړ دی. بابر بلوچ خبرداري ورکړې کچري دغه ماشومانو د ضرورت امداد ترلاسه نکړي سو نو د مرګ د خطر سره به مخامخ سي. د یونیسیار ادارې وایي چې 6 کالې د ګلک افغانستان وګړو سره مرسته کړې ده او اداره په اونۍ په حساب 15,000 کسانو ته د امداد لپاره ځان رسوي. بابر بلوچ دا هم وویل چې د دې زمخ کې چې د ژمي واوري لاري وتړي یونیسیار غواړي چې د امداد د سترګو په لار خلکو ته مرستې ورورسوي. هغه وویل چې د مرستو عملیات جاري ساتلو لپاره یونیسیار د 350 میلیون ډالرو مالی امداد ته ضرورت لري.
د امریکا ځنګړی استازي ټاماس ویسټ له قطري چارواکو سره په افغانستان کې د وړاندې تک په لارو خبري کړي. د لیدنه په داسې حال کې شوې چې روانه ونې د ملګرو ملتونو کمیټي په جنرال اسمبلی کې طالبانو ته د افغانستان د څوکۍ سپارلو نه انکار کړی. په دې اړه نور حال د شهزاده پراپور کې اوري.
افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استادی تامس ویس په ټوئیټر قدرې چارواکو سره د خپلې لیدنې لړن احوال ورکړې او لیکلې دي چې هغه سره افغانستان کې د وړاندې تک په لارو چارو غږېدلې ده. هغه په دغه لیدنې کې د افغانستان په موجوده وضعیت کې د قطر د کوټلې ملاتړ مننه کړې ده او ویلي دي چې د دوه هالو زرو ته د قطر پوسترګ ګوري. د دې وړاندې روانونه د امریکا ځنګړي استاد تامس ویسټ په دوحه کې د طالبانو او د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ کې د لوړپوړو طالب مشرانو د یوې ډلې سره هم دیدنه کړې و او د افغانستان پر روان وضعیت کې د یوې غوړه لارې په وستلوې ورسره خبرې کړې وې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاندې د نومبر په یو کم درشمه نیټه خبريارانو ته ویلي او دغه غونډو هدف طالبانو سره د روخانه خبرو د لارې په افغانستان کې د امریکای د ګډو ترلاسه کولو په برخه کې پرمختګ دی. هغه زیاته کړې و د ترهګرۍ سره مبارزه بشري حقوقو ته درناوی او په خوندي توګه د امریکایي او د هغوی د افغان متحدینو راوتل هغه کارونه دي چې امریکایي د کولو ژمنه کړې ده. په 15 اگست طالبانو له خوا د افغانستان د واک په خپل لاس کې د اغستون ورستو د قطر او امریکای په ګډون د نړۍ یو هیواد هم لا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی بېژندلې او د طالبانو نه پر لپسې غوښتنه کوي چې خپل حکومت ته ټول شموله بنور کړي او د خزو لګکیو او د جنکو د تعلیم برخه کې دي د هغوی حقوق مراعات کړي. د طالبانو د واکمنۍ رامنځته کیدونه ورستو افغانستان کې بشري وضعیت ورس تر بلې خرابي او د نړۍ یو شمېر هیوادونو او ادارې د بشري مرستو د نه کېدو صورت کې د غهیوات کې د یو ستر انساني ناورین رامنځته کیدو اندېښنه ښایي. رایټرز خبري اداره وایي د طالبانو حکومت کم مالی وسایل نه لري. د افغانستان د نهو عربو ډالرو نه د زیات مالیت اساسې د هیواد نه بهر کنګل پتی دي او د افغانستان بانک چې کم وسایل د کور دننه وو وس زیاتره ختم شوی دی. طالبان پر لپسې د نړۍ نه غوښتنه کوي چې د غوي حکومت باید په رسمیت ومني. کنګل اساسې دی ورخلاصې او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استادیتوب حق ورکړل شي. خو نړۍ د طالبانو د حکومت د غواړي چې د رسمیت پیدا کولو لپاره باید وډمبه خپلې هغه ژمنې پوره کړي چې د ټول شموله حکومت د خزو او لګکیو حقوقو مراعاتولو او د جنکو د تعلیم په لړ کې نړۍ سره کړي وي. د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو یوې نه کسيزه کمیټې هم په ملګرو ملتونو کې طالبانو ته د افغانستان د څوکۍ ورکولو خواست رد کړو چې طالبانو د غپریکړه د انصاف نه لری بللې ده. په افغانستان د تیر حکومت مرستیال ولسمشر امر الله صالح بیا د دغه غپریکړه هرکلې کړي او وایي چې ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ د افغانستان د خلکو لخوا د تاکل شوی تیر حکومت استازی سره پاتې شوی دا.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی او د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په سیالکوټ کې د مذهب د سپکاوي په تور د سریلانکا د وګړي په تشدد سره د وژنې غندنه کړې او غوښتنه کړې چې د دې پیښې د سمدستي او بې پلاوه پلټنې وشي او د پیښې ککړ کسانې د قانون منګولو ته وسپارل شي. امنیسټي انټرنیشنل ویلي اوس وخت دی د شي د داسې پیښو د مخنیوي لپاره عملي ګامونه پورته شي. په دې اړه نور حال د الیاس خان په راپور کې اوري.
د پاکستان د پنجاب صوبې په سیالکوټ سیمه کې په مبینه توګه د مذهب د سپکاوي په تور د سریلانکا یو وګړی ګڼو خلکو په تشدد کې وژلی او بیا یې ورله مړې هم سوځولی دی. خو پولیسو په رسمي ډول دغه تور نه دی تایید کړی چې دغه تن د مذهب د سپکاوي په تور وژلی شوی دی. د پاکستان د ځایي میډیا تر مخه د سریلانکا وګړی چې پیژنګلو یې د پریانتا کمار په نوم شوی د سیالکوټ په یو کارخانه کې منیجر و. د سیالکوټ د پولیسو مشر عمر سعید ملک ځایي میډیا سره په خبرو د پیښې تایید کړی دی چې په کارخانه کې ګڼو کسانو په دغه تن تشدد کړی او وژلی دی. پولیس افسر ویلي د پیښې علت معلوموي چې دغه تن ولې وژل شوی دی. وروسته د پنجاب پولیس ویان داوه وکړه چې د پیښې مرکزی ملزم په مبینه توګه په ویډیو کې په تشدد او خلک راپارولو باندې لیدل کیږي. د ویان تر مخه تر دې دمه د سلو نه زیات خلک نیولی دي او پلټنې روانې دي. وزیر اعظم عمران خان او د پوځ سرلخکر جنرل قمر جاوید باجوه د دې پیښې په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. په خپل یو ټویټ کې وزیر اعظم ویلي چې د سریلانکا د منیجر ژوندې سوځولو پیښه د پاکستان لپاره د شرم ورځ ده. د ویلي چې د دې پیښې د پلټنو په خپل نگرانی کوي او د پیښه کې ککړ خلکو ته به د قانون د لاندې سزاګانې ورکول کیږي. بل خو د پوز مشر جنرال باجوا دا یو شرمناک عمل ګرځولې او ویلي چې ماورای عدالت دا ګام هیڅ کله هم د قبولتیا وړ نه دی. د دې ویناوا چې دې جرم کې ککړ خلک قانون ته سپارلو کې بعد سیول انتظامی پوره مرسته کوي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن ایچ آر سی پی ایگزیکټیو ممبر ندیم انتونی د دې پیښې غندنه کړې ده او ویلي دي کچره ټوله ټولنه په دې اړه ګام پورته نه کړو نو حالات په د قابو نه وځي. وی او ای ډیوا سره خبرو کې ندیم انتونی وویل
رکنے والا سلسلہ نہیں ہے یہ ہونا ہے اور جو سب سے بڑی اس میں خرابی ہے وہ یہی ہے کہ اگر کچھ ایسے الیگیشن آ گئی ہیں کورٹ آف لا موجود ہے
دا دا ادرے دلو سلسلہ نہ دا دا با روان وی دا رقم پے ہو کے دا ٹولو نہ غٹا خرابیا دا دا فرض کڑا کہ پچا باندے دا قسمت اور الگی نو دے ہر صدا پارا عدالتو نشتا نو موڑی اویل دا رقم پے ہو کے پ گنش میر کے خلق را پارا ولو او دا دے نفسیات باندے دا کار کولو سخ ضرورت تے او دے کے دا جماعت ممبر میڈیا ٹولنی رسنۍ وکارول غواړي چې ټولنه کې زغم راولي او د دې قسمه پیښو مخنیوي وشي. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په دې پیښه خبرګون څرګند کړي او ویلي دي چې د سریلانکا وګړي د مذهب د سپکاوي په تور په تشدد سره وژنې دوی کې سخته یره خبره کړې ده. په خپل یو بیان کې امنیسټي انټرنیشنل غوښتنه کړې چې چارواکي د دې پیښې سمدستي آزاد او بې پلوه پلټنې وکړي او دې پیښه کې ککړ خلک د قانون منګولو ته راولي. امنیسټي انټرنیشنل ویلی چې وخت راغلی چې د دا رقم پی خو د مخنیوي لپاره دی سمدستي ګامونه پورته کړی شي. په پاکستان کې وخت په وخت مذهب د سپکاوي د تورونو خبرونه مخې ته راځي. د بشري حقوقو نړیوال او ځایي تنظیمونه وایي په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي تورونه اکثره د شخصي دښمنو تربګنو په ترس کې لګول کیږي او دغه تورونه د لګکیو پر ضد هم کاریږي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
اوردونکو دا وایس اف امریکا دی وده د رسنیو د څارې داری وای په پاکستان کې خبریالان د ګواښونو، تشدد، بې درګه کېدو او وژنې له ګواښ سره مخ دي. دغه اداري وای په پاکستان کې میډیا د فشار او بندیزونو ښکار ده او خبریالان او مین سټریم میډیا د یو منظم سنسرشپ لاندې کار کوي. یو خوا کا مین سټریم میډیا د قدغنون مخکار ده، نو بل اړخته ډیر داسې خبر اعلان شته چې هغوی اوس یوټیوب او نورو ټولنیزو رسنیو ته مخه کړې ده او د هغې لارې خبریالي کوي او خلک یې هم خوښوي. ژورنالستانو ولې د مین سټریم میډیا په ځای ټولنیزو رسنیو ته مخه کړې؟ په دې اړه له اسلام آباد څخه د وقار احمد یو راپور ته غوږ شئ.
د رسنیو څاړونکي پاکستانی او نړیوالې ادارې وایي دا مهال پاکستان کې خبریالان او صحافیان د امریت په ماحول کې کار کوي او دای د یو منظم سنسرشپ، دړکو، تاوتریخوالی، تشدد او د بیان په ازادۍ د بندیزونو سره مخ دي. په پاکستان کې صحافیان او خبريالان وایي دوی د پاره دا وخت یوټیوب یو ځنه هغه چینل یا پلیټ فارم پاتې دي چرته چې دوی په هر موضوع خبره کول غواړي نو د یوټیوب د لارې کول شي. متی الله جان وایي دی هم یو هغه خبریالانو نه دی چې د پاکستان ټی وی چینل باندې په بندیز دی. متی الله جان وایي د دې بندیز وروسته هغه یوټیوب چینل ته مخه کړی دا.
کسی اور میڈیا کے ادارے میں مجھے جاب کی اپرچونٹی نہیں مل رہی تھی.
کوم بلا میڈیائی ادارے کې ماته هغه وخت د نوکری موکا نه ترلاسه کیدلا. دا هغه وخت د فوز بیان میجر جنرال آصف غفور په ملٹی میڈیا زما انزورونه وچلول او زما په اړه غیر ذمہ وارانه تورونه پورې کړل چې د ریاست او فوس پر ضد دی. هغه وخت بیا ما د ځان لپاره د ایم جی ټی وی په نامه کال 2019 د فروری میاشت کې د یوټیوب چینل پرانستو.
یوټیوب چینل لانچ کیا.
د ویډیو خبرولو سماجی رسنۍ په نن سبا وخت کې د پاکستانی خبريالانو د خوخې پلیټ فارم دی کوم چې دا وخت د پاکستان د تاریخ د ټولو نه بدترین سنسرشپ او قدغنونو سره مخ دی.
مین سٹریم میڈیا خپل ادبار بایلی او خلق زیاتره خبرونه د سماجی رابطو ویب پاڼو نه ترلاسه کوي. د ملک میڈیا د حکومت د لوري د اشتهاراتو د لاري او د پیمرا قانون د لاري کنټرول دی او دې سره ایف آئی اے فشار هم دی. د حکومت لخوا په مالکانو دباو دی خو په سوشل میڈیا داسې هیڅ نشته.
پاکستان کې یو خوا کا مرکزی رسنۍ یا مین سټریم میډیا د بندیزونو سره مخ دي، نو بل خوا آنلاین رسنۍ خلکو ته د غی په بدل کې د اظهار او بیان ازادي ورکوي. پتیرو شپږو میاشتو کې یوازې په اسلام آباد کې د خبریالانو پر ضد د تشدد سدیش پیښې شوې دي، خو تر اوسه د یوې پیښې مجرمان هم نه دي نیول شوي. اسد علی تور هم هغه پاکستانی خبریالانو کې دی چې په سماجی رسنیو فعال دی، او سمو د وړاندې پرې په اسلام آباد کې د نامعلومه کسانو لخوا یو برید هم شوی وو.
د هیواد چې کومه میډیا ده په دغه سنسرشپ ډیر زیات شوی، او ډیر داسې معاملات دي چې پاکستانی میډیا کې نشو رپورٹ کولای. نو ما د دغه سنسرشپ پر ضد جګړه روانه وساتله، ځکه چې مونږ خو خبریالان یو، زمونږ دنده هم دا ده چې ولسته کره خبر ورسوو. نو ځکه د دغه سنسرشپ پر ضد ودرېدو د پارمو د یوټیوب لار خپل کړه.
اسد علی تور وای ز په سماجی رسنیو د خپل چینل د لارې هغه حقیقتونه وړاندې کوم چې په مین سټریم میډیا د خبرولو اجازه نه وي، او همدا وجه ده چې د خلکو پکې دلچسپي وي. هغه زیاتوي
په تیرو سلورو کلونو کې په پاکستانی میډیا د خبرونو سنسر کولو دغه لړۍ تر دومره زیاته شوه چې راته ویل کېدل د دغه سړی پر ضد خبر نشي رپورت کوله، د دغه اداري پر ضد خبر نشي جوړوله، او چې کوم خبرونه به لاسته هم شل هغه به بیل خوراولو هم داسې پرې خوده شو.
د یوټیوب لخوا د کال 2019 خبر کړي شوی یو رپورت وای چې خبرونه په هغه اتوړمبي موضوعاتو کې یو موجوده چې پاکستان کې خلک د یوټیوب د لارې ګوري. نصرت جاوید چې د پاکستان یو نوموړې صحافي او سیډون کې دی وایي چې حکومت مین سټریم میډیا په خپل کنټرول کې اغستې ده، او همدا وجه ده څوک چې بنیادی صحافت کول غواړي نو هغه د یوټیوب مخه کړي ده.
او مین سټریم میډیا هغه جرنالیزم کوم ته چې مونږ بنیادی جرنالیزم یا صحافت وایو هغه ډیر محدود شو، په دې وجه چې چا کې همت ته او کار کول غواړي هغه د یوټیوب مخ وکړه. زما خیال دی چې دی حکومت لګنور وخت تیر کړو او مضبوط شو، نو دوی به یوټیوب او نور سماجی رسنو باندې هم هغه عمره کنټرول غواړي سمره چې دوی مخکې نه په میډیا تر لاسه کړي دي.
یو خوا پاکستان کې صحافیان او خبریالان د دھڑکو تشدد بے درکه کېدو او وژنې د خطر سره مخ دي، نو بل خوا ډیر داسې صحافیان هم شته چې هغه نورو هوادونو کې پناه اغستې ده. پاکستان کې د میډیا د سارنې او حقوقو لپاره کارکونکو یو اداره وایي چې په تیرو شپږ کلونو کې صدرې دیش صحافیان وژل شوې دي، خو تر نن ورځ پورې په دې وژنو کې ککړ یو هم مجرم نه دی نیول شوی. بلخوا د پاکستان اطلاعات وزیر فواد چودھری وایي چې په پاکستان کې میډیا خپ آزاد کار کوي. وړاندې هم وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې په پاکستان کې په میډیا بندیزونه نشتا، او پاکستان کې میډیا د اورپایي هوادونو نه زیاته آزاد ده. وقار احمد، وی او ای ڈیوا، اسلام آباد.
پوهان وای د مرمنو حقونو خوندي کول او د هغوی د پرمختګ لپاره باید جنو ته د رسمي تعلیم ترڅنګ لاسي هنر هم په تعلیمي ادارو کې ورزکل شي. دوی وای په قبایلی سیمو کې د جنو لپاره نه یوازې تعلیمي ادارې جوړول پکار دي، بلکې د هغه ځای خلکو سوچ کې هم په دې اړه بدلون راوستل مهم دي. نور تفصیل له پیښور نه د عبدالرزاق په رپورت کې.
تعلیمی چارو پوهان وای په ټولنه کې د میرمنو حقونو خوندي کولو او د هغې پرمختګ لپاره دوی ته رسمي تعلیم ورکولو ترڅنګ په ادارو کې د لاسي هنر ورزده کول هم ډیر مهم دي. د دوی په نظر د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د جنکو لپاره نه یوازې تعلیمی ادارې جوړول پکار دي، بلکې جنو ته تعلیم ورکولو په اړه د زی خلکو سوچ کې بدلون راوستل هم د وخت ضرورت دی. د پیخور شهید بینظیر بټو ومن یونیورسټي مشر پروفیسر ډاکټر رضیه سلطانه وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وای د ټولنې پرمختګ لپاره د سړو ترڅنګ میرمن هم تعلیمی افتہ جوړول مهم دی.
ایجوکیټډ خزه چې دا هغه د خپل حقوقو نه با خبر وي او هغه نور خلک هم با خبر کولی شي او هغه جنکو د پاره لونو د پاره ماشومان جنکو د پاره انوایرنمنت جوړول شي چې هغه د کور سړی کنوینس کی چې نه تعلیم ډیر ضروری دی او دا ماشومان بخا مخه مخه سبق وي.
پوز د کونکو کې د میرمنو د تعلیم اهمیت په اړه پوهې پیدا کولو په غرض په پیخور پوهنتون کې د ملګرو ملتونو د میرمنو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې یو ان وومن صوبایي سانګي او د پوهنتون کریمینالوجي سانګي لخوا یو روزنه غونډه تابعیا شوې و. په دغه موقع وایس اپ امریکا ډیونی وسره خبرو کې د مردان وومن یونیورسيټي مشر ډاکټر غزاله یاسمین وینا و چې موجوده د ورکی د رسمي تعلیم ترڅنګ میرمنو ته لاسي هنر ورز د کولو لپاره په تعلیمي ادارو کې بندوبست کول پکار دی.
هر څوک چې دی هغه ته هغه دونه خوش نصیب نه ای چې سکول ته راشي یا کالج ته لاړ شي یا بیا یونیورسيټي ته لاړ شي او خپل فارمل اډوكيشن زده کړي. نو د دې لپاره زما خیال دا دی چې هر یو ومن یونیورسيټي کې یو داسې بنګي چې هغه کې مونږه سکل ورک او هغه دینا کوتا څوک چې فارمل اډوكيشن نشي اغشته یا فارمل اډوكيشن یې اغشته او یعنی چې جاب نه ملایوي چې سنسه خپل بزنس سٹارټ کړي.
په قبایلی سیمو کې د جنکو د تعلیم په اړه د فاټا یونیورسيټي مشر پروفیسور ډاکټر محمد جانزیب خان وینا وچی په دغه علاقو کې د میرمنو د تعلیم پرمختګ لپاره ادارو جوړولو ترڅنګ باید د زی خلکو په سوچ کې هم بدلون راوستل شي.
زنانو د تعلیم د اکسپټیبلټي خبره چې د دې قبولیت راشي نو دې طرف ته د مشران بوتلل غواړي د ته خودل غواړي چې دا ماحول څنګه وي د انسټیټیوشن څنګه ده او دوی چې خپل سترګو ویني چې را دا جوګه زايده چې تا مونږ خپل بچی لګلې شو دوی به خپل بچی لګي.
په خیبر پختونخوا کې د یو ان وومن سانګي مشر زینب قیصر خان وینا وچی د دوی اداره حکومت سره په ګډه کار کوي چې هغه قوانين مخې ته راوړي کوم چې د میرمنو د حقونو خوندي کولو لپاره مهم دی.
چې دی یو ان وومن والا زه خبر حکومت نو کوم چې د پروټیکشن اف وومن اگینست هراسمنت ات ورک پلیس دی هغه مونږه پارټنرشپ کې جوړ کړي دی حکومت سره ور سره سره وومن پراپرټي رائټس کې کافی مونږه ور سره کار کړي دی او دغه شانت د ډومېسټک وایلنس بل چې دی نو د کی مونږه ور سره کار کړي دی یو نوې چې کوم لو مونږه اورډ د لیبر ډپارټمنټ کې سره هغه د هوم بیسډ ورکرز باندې لو دی.
یاد دی وی د میرمنو په ضد سنفي بنیاد باندې کیدونکو تشدد مخنیوي په غرض شپاړس روزنه مهم هر کال د نومبر 15 نیټه نه تر د دسمبر 10 نیټه پورې تر سره کیږي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز په خبر.
اردونکو د وایس اف امریکا دی ودارا پورنم اوریدل او سم یو ایداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د بشری حقوقو د عالمی منشور په شلمه پټای کې لیکل شوی دی چې هر چا ته په امنناک ډول دراغونډې دوه حق حاصل دی چې پکې د مزدورانو د انجمنونو د جوړولو او پدې کې د شاملې دوه حق هم شامل دی. کیوبا په دې عالمی منشور د دسخت کونکو ملکونو ځنی یو ملک دی او د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو په کونسل کې نشست موجود دی. د کیوبا په کال 2019 کې نظرسانی شوی آئین کې هم د خلکو په امنناک ډول دراغونډې دو د مظاهرو کولو او د انجمنونو جوړولو د حقونو د تحفظ وینا شوی ده. خو بیا هم چې کله د ارکی پیلوګو نومي د فیسبوک یوې ډلې په شلم نومبر په ګړد د کیوبا کې د تبدیلې په نامه د جلوس اوخکو د پاره حکومت نه اجازه اوغښتو نو حکومت ورله د جلوس وستو د اجازه ورکولو په ځای په شلم نومبر د قامي دفاعي ورځې د دستورون مانځلو اعلان کړی دی او د شلم نومبر نه تر درې ورځې پورې لارو کوسو کې په هغو ځایونو کې د فوجانو او درولو اعلان کړی دی چرته چې ارکی پیلوګو د مظاهرو کولو نیت کړی دی. ارکی پیلوګو ګون دفاعي ورځي د دستورو له سبب حکومت نه په 15 نومبر د خپل مظاهرو کولو او جلوس وستو اجازه توغښتو. خو د کیوبا حکومت د ارکی پیلوګو ډلې دا خواست هم په دې دلیل نامنظوره کو چې دغه تجویز شوی مظاهره د پارونی حرکت ته او د دنیا په نورو ملکونو کې د حکومتونو بدلولو د حکمت عملی یو برخه ده. کومه چې اول د دې جلوس او مظاهرو په شکل کې د کیوبا د حکومت بدلولو د لپاره استعمالو لکیږي. د کیوبا د حکومت او د آر کے پیلوګو ګوند ترمنځ د دې مکالمو نه پس د کیوبا حکومت د جلوس په هغو منتظمینو ویرتره تیرول شروع کړی دی چا چې په 15 نومبر د مزدورانو د انجمنونو د مظاهرو غږ کړی دی. دین علاوه د 11 جولای د مظاهرو نیول شوو کسانو لا د سختو سزاګانو ورکولو اعلان هم کړی دی. د کیوبا حکومت په خپل خلکو انټرنیټ هم بند کړی دی. د امریکای د خارجه چارو د محکمې بیان خاغلی نت پرایس د کیوبا د حکومت د فیصلو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. د ویلي دی چې په 15 نومبر د مظاهرو د اجازت په نو ورکولو د کیوبا حکومت خصفا سرګنده کړې ده چې دا حکومت د کیوبا د خلکو د بشري حقوقو او د بنیادی آزادو خاطر کولو ته په هیڅ ډول تیار نه دی. خاغلی نت پرایس خپل وینا په دې الفاظو ختم کړل چې امریکا په امنناک ډول دراوندېدو د خپل زړه د خبرې په آزادۍ سره د کولو او د مستقبل د خپل مشرانو د غوړه کولو د پاره د کیوبا خلکو سره د دوی په جاري حلو ځلو کې ټینګه ولاړه ده، ځکه چې دا هر څه د کیوبا د خلکو بنیادی حقونه دي.